السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې ده نن د نهې ورځ او د 2014 کال د مارچ 15 نیټه ده ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د ناتو جنرال سیکرټری اندر فوق رسمسن د ځانمرګ بریدونو په اړه د پاکستان د علماو دریز غندلې په کراچۍ کې په بمی چاودنه کې وژل شوی کسان خاور تسپارل شوی په جمرود کې د روختیا په مرکز په بمی برید او په شمالي وزیرستان کې د وی جرګې حال درکو خو اول زموږ د همکار انیس اجمل الله د دې غړي تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستاني وکی کړی دی چې راتراغره پر دې د پورا ګامونه نه دی پورته کړی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د امریکا له خوا د اعتراضاتو باوجود به پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه پر مخ بوزي او په عراق کې د یو برید په نتیجه کې 15 پولیس والا وژل شوي دي. او ستا خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان نیوکی کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد دی پوره ګامونه نه دی پورته کړی. ولسمشر کرزی د ګل پرست د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوق راسموسن سره د یو خبري غونډې پر مهال ویلي د پاکستان د علماو د شورا د مشر له سرګندونو څخه داسې ښکاري چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مخلص نه دی. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه هغه کسان او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل کړل شي چې د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ کوي.
طبیعي خبره ده هغه څوک چې د تروریزم ملاتړ کوي او دوی حسابي چې خلک ووژني باید د نړۍ د اخلاقیاتو په تور لیست کې شامل شي. دا د خلکو ژوند ته یو بی احترامي ده چې تروریستانو ته د انسانانو د وژنې اجازه ورکوي.
په ځینو رپورټونو کې د پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر الاشرفي لخوا ویل شوی وو چې په افغانستان کې ځان وژونکي حمله جایز دي. خو وروسته مولانا طاهر الاشرفي له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت وویل چې دا ډول سرګندونې نه دي کړې. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې د مولانا طاهر الاشرفي لخوا د هغه سرګندونو چې په افغانستان کې ځان وژونکي حمله روا دي په اړه ویل شوی دي چې مولانا اشرفي ویلي داسې قسمه سرګندونې نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عامو خلکو لخوا داسې بیانونه د پاکستان د حکومت د نظر عکاسي نه کوي او پاکستان او د هیواد علما وار په وار د ځان وژونکو حملو غندنه کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي د امریکا لخوا د اعتراضاتو باوجود به پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه پر مخ بوزي. د ګل پرست په لاهور کې د خبرو پر مهال ولسمشر زرداری ویل دا پروژه به د 11 مارچ نه پیل شي.
Pakistan is our priority and all our
Pakistan زمون لومړیتوب دی او زمون ټول ملګرو لا پدی پیدل پکار دا چې مونږ د هر څه د خپل کامی ګټو لپاره کوو. د سبل سره لپاره نه مونږ د چا پر ضد نه یو او نه مونږ د سنورو معاملو مخالفت کوو. مونږ ټول امن غواړو او مونږ ټول په اقتصادي توګه یو مضبوط پاکستان غواړو.
امریکا د دې ګیس پایپ لاین د جوړولو مخالفت کوي او پاکستان ته خبرداري ورکړي چې هغه فعالیتونه دې نه کوي چې په نتیجه کې په بندیزونه ولګول شي. خو اسلام آباد دا ویلي دا منصوبه د پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره ده. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د جمرود په سیول هسپتال کې د پولیو ضد کمپاین په مرکز کې بمی چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو خزینه کارکونکي جوبل شوې ده او ودانې ته هم زیان رسیدلې ده. اسمت وزیر زیاده کړه چې امنیتي ځواکونو د غسیمه په خپل ولکه کې اغستې ده. د بلوچستان اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر ملک سلطان ترین بیگانه معلومه وسلوالو تختولې دي. د ملک سلطان ترین رور مشال ریډیو ته نن ویلي چې ملک سلطان بیگا د کویټې نه هرنایي تر روان وو چې په کچلاغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو او تختولو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د شمالي عراق لخوا راغلي رپورټونه وايي د یو موټر بمی برید په نتیجه کې 15 پولیس والا وژل شوی دي. پولیس وايي د ګل پرست په موصل خار کې د پولیسو پوسټي سره نيستي برید کوون کې د بارودو ډاک غاډیو جنگو چې پکې د غنو شمیرو پولیسو په ګډون اته عام وګړي هم جوبل شول. تر دې د ماچاله دی پیخي ځمواري نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې یاغي ملیشو ختیس خار کیټ چانګا نیولې ده. د ملګرو ملتونو مرستیال بیان تیر ورځ ویل د کانګو د ازادۍ او حاکمیت په نامه وسلوالې ډلې د ښار د اتوار پر ورځ په خپل کنټرول کې راوستې دي. دغه په وینا د غلطه په شوې جګړه کې اتیا کسان مړه شوي، سل ټپي شوي او څه د پاسه درې سوه نور بې ځایه شوي دي. دا جګړه یوه اونۍ وروسته تر هغې وشوه چې د سیمې افریقایي هیوادونو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د کانګو جمهوریت په ختیځ کې د جګړې د پای ته د رسولو موافقه لاسلیک کړه. د چک جمهوریت پارلیمان ایوانې بالا پرون د رایو په اکثریت سره د خیانت په تور د ولسمشر واسلاف کلاوس پر ضد د قانوني کاروایۍ پریکړه وکړه. د چک سینټ چې د ولسمشر کلاوس ته مخالفو چپلاسو ګوندونو غړي پکې زیاتې څوکۍ لري، د اساسي قانون له مخې محکمې څخه د پلټنو غوښتنه وکړه چې معلومه کړي په 13 جنوري میاشت کې د پراخو بخونو په ورکولو سره ولسمشر کلاوس له قانون څخه سرغړونه کړي او کنه. اورسته خبر ده چې په امریکا کې د یو جماعت امام پاکستانی طالبانو ته د زرګونو ډالرو داستولو او د ملاتړ کولو په تور مجرم ثابت شوی دی. وو یا کلن حافظ خان چې د فلوریدا ریاست د میامی ښار په یو جماعت کې امام دی، د سازشونو او لترهګرو سره د همکارۍ په دوه د جرمونو کې مجرم پیژندل شوی دی. وکیلانو د اف بی آی یا فدرالي پولیسو لخوا د حافظ خان هغه سلګونه ثبت شوی ویناوی او خبرې پر بنیاد دا کیس تیار کړل چې نوموړی پکې د طالبانو د حملو ملاتړ کړی او پاکستان ته یې د 500,000 ډالرو د استولو خبره کړې ده. د دې امام هغه څرګندونې هم ریکارډ شوي چې نوموړی پکې د پاکستان حکومت د ړنګېدو پر ځای د سخت دریځ اسلامي شریعت د نافذولو ملاتړ کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار انیس اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي هغه څوک چې ترهګرو ته پناه ورکوي باید د ترهګرو په تور لیست کې واچول شي.
تویز که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و بره
د نیټو جنرال سیکرټری اندر فوغ رسموسن په افغانستان کې ویلي د ځانمرګي بریدونو په اړه د پاکستان د علماو دریز غلط دی.
Ensure that terrorists do not have sanctuaries on the Pakistani sides of the border.
د کراچۍ د بمی چاودنی وجل شوی کسان خاورو ته سپارل شوی، په خار کې سوګ اعلان شوی او د ځوانانو غک خبرونه کې به واوري. ځوان کول څنګه د فیسبوک استعمال کوي؟
دغه مشکلات سره باس وکړي یا دغه د حل کولو لپاره د فیسبوک نه استفاده وکړي او کولای شي چې په ساتونو سره وغږیږي.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه مولان دی په خبرونو کې واورید. د نیټو جنرال سیکرټری اندر فوغ رسموسن د پاکستان د علماو د شورا د مشر مولانا طاهر اشرفی لخوا په افغانستان کې د ځانمرګي بریدونو په اړه وروستۍ څرګندونه رد کړې دي او ویل دي پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. نور حال د کابل نه د اسد الله لودین په ریپورت کې.
ولسمشر حامد کرزای وایي د پاکستان د علماو شورا د مشر له څرګندونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. حامد کرزای وایي د طاهر اشرفي خبرو چې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې روا بللي، هغه حقایق روښانه کړل چې مخکې له دوی سره و خو مفهوم یې ورته ګونګ و. ولسمشر کرزي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل هغه کسان او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل شي چې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي.
طبیعي خبره ده هغه څوک چې د تروریزم ملاتړ کوي او دوی حسابي چې خلک ووژني باید د نړۍ د اخلاقیاتو په تور لیست کې شامل شي. دا د خلکو ژوند ته یو بې احترامي ده چې تروریستانو ته د انسانانو د وژنې اجازه ورکوي.
ولسمشر کرزی د پاکستان د خیبر پختونخوا، کراچۍ او کوټې وروستیو حملو او د ملکی کسانو وژنې ته په اشاره وویل چې حالات له کنټرول څخه د وتو په حال کې دي. نوموړي وویل چې دا ډول حالات د هیچا په ګټه نه دی، بلکې له پاکستان سربیره افغانستان او سیمې ته هم زیان رسوي. ولسمشر کرزی چې د دوشنبه په ورځ د ناټو له عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن سره په کابل کې یو خبري کانفرنس خبرې کولې، وویل د پاکستان حکومت کولی شي د بلشوي اور په مړه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن هم د پاکستان د علماو شورا د مشر روسي خبرې وغندلې او له پاکستان څخه وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي او عملي ګامونه واخلي.
زه هغه خبرې په جدیت سره غندم چې وایي ځان وژونکي حملې جواز لري. دا ډول تروریستي حملې هیڅ د توجیه وړ نه دي. اوس باید پاکستان سیاسي او پوځي رهبري دا درک کړي چې د افغانستان سوله او ثبات او د دې هیواد پرمختګ د دوی په ګټه دی.
په ځینو راپورونو کې د پاکستان د علماو شورا د مشر طاهر اشرفي له خولې ویل شوي چې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې روا او جایز دي. که څه هم مولانا طاهر اشرفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دا ډول څرګندونې نه دي کړي او خبرې یې تحریف شوې دي، خو دې مسلې د افغان او بهرنیو چارواکو جدي عکس العملونه راپارولي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځیو. بل رپورټ ته د ناتو جنرال سیکرټری اندر فوګ راسموسن ویلي د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افغانانو په سیر د تروریستي شبکو له فعالیتونو څخه سخت اندېښمن دي. اندر فوګ راسموسن د 13 ورځ په کابل کې له ازادي ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې له پاکستانه وغوښتل چې د ترهګرۍ پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو همکار نسیم شفق ته اندر فوګ راسموسن سره یو مرکه کړې چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي ټینګار کوي چې د پاکستان سیاسي او مذهبي کړۍ د افغانستان پر ضد د ناوړو سرګندونو پر ځای باید په هغه هیواد کې د تروریستي شبکو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې تروریستي شبکو فعالیتونه د ناټو د غړو هیوادونو لپاره یو لوی اندېښنه ده.
We are as concerned as the Afghan people. When it comes to the cross border
کله چې د پاکستان په سرحدي سیمه کې د تروریستي شبکو د فعالیت او د دوی د پټنځایونو مسله مطرح کیږي، نو لکه څنګه چې افغانان ورته اندېښمن دي، موږ هم اندېښمن کړي یو. موږ به زیار وباسو چې د پاکستان حکومت او پاوز دې ته وهڅو چې په سرحدي سیمه کې دغه شبکې له منځه یوسي.
افغان چارواکو هم تل ټینګار کړی چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه ده، بلکې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید له افغانستان څخه بهر د هغوی مرکزونه ویجاړ شي. د ناټو عمومي منشي د غراز د پاکستان د علماو شورا د رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې ځانوژونکي حملې روا دي په ټینګه وغندلې. کات څه هم د پاکستان د علماو د شورا مشر ازادي رادیو ته ویلي چې د خبري نه دی کړی، خو خاغلی راسموسن وویل چې د پاکستان پوځیان او مذهبي سازمانونه باید د دې خبرو پر ځای د خپل گاونډي هیواد افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. اندرس فوګ راسموسن له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې دا هیواد د ودی او پرمختګ پر لور روان دی. د ټینګار وکړ چې ناټو به پرې نږدې شي افغانستان یو ځل بیا له جګړو او ستونزو سره مخامخ شي.
When we end our ISAF combat mission, we will leave behind a very strong Afghan
security force. کله چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، نو افغانستان ته د 325,000 کشمیر پیاوړی افغان ځواک پرېږدو. دغه ځواکونه به خپل روزنې ترلاسه کړي او زما په فکر وبکړای شي چې د ټول هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي. که د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان فکر کوي چې د بهرنیانو وروسته وروسته به بیرته د هیواد ته راشي، دا یو بې ځایه محاسبه ده.
د افغان چارواکو او ناټو د غړیو هیوادونو د مشتانو ترمنځ د شبي تړون پر اساس ټاکل شوی دا بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه د 2014 میلادي کال تر پایه ووزی. خو د ناټو عمومي منشي وایي چې یو شمیر نړیوال ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو د ورکولو لپاره له 2014 میلادي کال څخه وروسته هم په دې هیواد کې پاتې شي. اندرس فوګ راسموسن وویل چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نږدي او له دې هیواد سره به د کړیو ژمنو له مخې د اوږدې مودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ په عباس ټاون کې د تیر اتوار په ورځ په رامنځته شوې بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو مړي خاورو ته سپارل شوې دي. د سند صوبې وزیر اعلی د پیښې په اړه پلټونکې ډله جوړه کړې او په درې ورځو کې ترې رپورټ غوښتی دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ د کراچۍ په عباس ټاون کې د وژل شوو کسانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی. د ګل یا دوشنبه په ورځ په سوراب ګوټ سیمه کې د مړو د ښخولو څخه پر استنیدونکو کسانو د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزې شوي چې د پولیسو په وینا دوه کسان پکې وژل شوي او شل نور پکې جوبل شوي دي. د اتوار په ورځ په عباس ټاون کې د رامنځته شوې پیښې له کبله 8 کسان وژل شوي وو. دغه چاودنه د عامو خلکو د استوګنې په سیمه کې مخې ته راغلې وه. د سی ای ډي پولیسو اس پی فیاض خان وایي د وسلوالو لخوا په کراچۍ کې د حملو دا نوی رجحان دی. کله چې طرح ګرد اووینی چې نور ځایونه لکه جلوسونه، دفترونه، امام بارګاوي او د مطلوبه خلکو کلک امنیت نیول شوی دی او دوی هلته نشي رسیدلی، نو دوی بیا د استوګنې ځایونه په نښه کوي. دوی د کوټې په هزاره ټاون کې هم داسې کړي دي او په کراچۍ کې هم داسې حمله وشوه. د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک وایي د کوټې او کراچۍ په بریدونو کې تر ډېره حده ورته والی دی او دی باوري دی چې د کوټې او کراچۍ بریدونه یوې ډلې یعنی لشکر جنگوی ترسره کړی دی.
لشکر جنگوی کا ہیڈ کوارٹر پنجاب میں ہے. لشکر جنگوی پر پنجاب حکومت جس دن مکمل کاروائی کرے گی پاکستان میں 90%
رحمان ملک وایي د لشکر جنگوی مرکز په پنجاب کې دی او چې کله د دغه ځای حکومت د دوی په ضد عملیات وکړي نو په پاکستان کې به 90% امنیت راشي. د لشکر جنگوی هغه 3-4 مشران چې مونږ یې په نیولو پسې هڅې کوو، که دوی په لاس راشي نو په کراچۍ کې به د بدامنۍ پیښې کمې شي. بلې خواته سند حکومت د عباس ټاون په سیمه کې د وژل شوو کسانو د وارثانو سره د 15-15 لاکه او د جوبلو کسانو لپاره 10-10 لاکه روپۍ نغد مرسته اعلان کړی ده. د دې ترڅنګ د سند صوبې اعلی وزیر د سی ای ډي پولیسو په نگرانۍ کې د یادې پیښې د پلټنې لپاره ډله جوړه کړې ده او په 3 ورځو کې یې د دغې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. هلته بیا د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د ګل په ورځ د عباس ټاون په پیښه سو موټو اکشن اخیستی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
مشال ریډیو تغوغي په شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن کې د امن امان او دغلتا د ترقیاتی پروژو په لړ کې د سیمې د مشرانو گرین جرګه شوی چې پکې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او پوزي چارواکو هم ګډون کړي. قبایلی مشرانو جرګې تویلي انتظامیه دي د اعلانونو پر ځای سیمه کې د امنیت او پرمختیا لپاره عملی ګامونه واخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
13 ورځ مازیګر شمالی وزیرستان رزمک ډویژن کې د امن امان ټینګ ساتلو او رزمک ډویژن کې ترقیاتی منصوبو غوښتنو په لړ کې د سیمې مشرانو یوه گرینډ جرګه وشوه. په دغه جرګه کې د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان او د فوز 212 بریګیډ بریګیډیر اظهر نه علاوه د پولیټیکل انتظامیه او فوز نورو اعلی چارواکو هم ګډون وکړ. جرګه تا په خپل وینا کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان اوې
مخ کې ډی پی کې چې کوم نن دلته شپږ سکیمونه الحمدلله ما اول سکیمونه ورکړي دي پی ډی پی کې چې څو په ترقیاتي کارونو کې خلاو کې دا ستام دشمن دی، زمام دشمن دی، د قوم دشمن دی او دا ما ان شاء الله تعالی انشور کړی را چې تاسو کې سیبه نه تر ګورنر پورې به ما ریپورت زی چې دلته کې زه ډاکټران موجود کم چې چا په سکول کې استاد نه راځي ما ته درخواست کوي زه پوهېږم استاد پوهېږي چې استاد څنګه حاضرېږي خو تاسو د ګډې ایمانداری
د فوز 212 بریګیډ بریګیډیر اظهر اوې د امن دپاره د سیمې عوامو ملاتړ ډېر ضروری دی.
پانی، سړک،
اوبه، بجلی، سړک، دا ټولې مسلې ما پولیټیکل ایجنټ ته وښودلې. ستاسو چې کم روغتون دی ما پولیټیکل ایجنټ د ځان سره هلته بوتلو او هلته نه ډاکټر او نه دوایانې وې، نو د دې ټولو مسلو حل به راوباسي. خو زمونږ ستاسو ټولو مقصد دلته اول دا دی چې امن وي.
امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، خوشحالی ہوگی تو ڈیولپمنٹ آئے گی.
پجرگا کے شریک ملک مدانور مشال ریڈیو تاوے دا ڈیر مودینا رزمک ڈویژن کے حص ترقیاتی کارونا ندی شوی او نن ورسرا انتظامیہ جمنے وکڑے چہ دا عملی کولو پا امید یہ دی.
رزمک تا دا ڈیر کولینا کی جی چی یو سکیم ندائی ملاو شوائی اویس نیر جکیما دو پیتا داوے چک دا سکیمینا میشتا خپل حصہ خپل رسوا دای خو یای چې دور ته امام ستاره جی کا اٹارش کی مونږه غټ غټ توس د پورا خاص رزمک د پورا چولې جی وادي خې وکړي بیا پته لګی نه هول را جون ته بیا میسترګ غراوی کا وی خبره ولوري
ملک شمالی وای رزمک تر ټولو پرم نه سیما پاتې شوې ده او د امن امان ټینګ ساتلو د پاره د مشرانو پرام لا تړ دی
امن سکنه غوړي ولکه امن دای چې دا د یو تاره په خوند شي کېدلای په یو لوس خو سپړي هند شول ګول مو سنم لا تړ دی کوم هم لا تړ دی رزمک د یو ریکارډ دی د زوري وخت نه همیشه د کوم ه د هر چا دا کوشش دی چې امن قائم او بدخ کوشش کوم کامیاب هدا دی میرو پیرا پیرا د ملاتړ غوي چې امن دی
د جرګې مشرانو پولیټیکل انتظام او فوزی چارواکو نه د غلطه د کیډیټ کالج رزمک بیرته پر رزمک کې د واپسی او اعلان شوی ترکیاتی منصوبو عملی کولو کلکې غوښتنې هم وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان زو خیبر ایجنسی ته چرته چې چارواکي وای په جمرود کې د روغتیا په مرکز یو بمی برید شوی چې دغلته د روغتیا یو خزینه کارکونکي پکې ژوبل شوی ده. په دغه اړه نور تفصیل مو لږ سات وړاندې د مشال خبریال نه پوښتلی وو.
جی دغه پیښه د خیبر ایجنسی په جمرود سیول هسپتال کې شوې ده. دغه هسپتال جمرود بازار او بابی خیبر سره په خوا کې پروت دی. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنه په دې هسپتال کې نن سهار پوشا 8 بجې وشوه چې په نتیجه کې یوه لیډی هیلت ورکر یا خزینه کارکونکي ژوبل شوې ده او نور چا ته پکې څه مرګ ژوبل نه رسېدلې خو د هسپتال ودانۍ ته زیان اوړېدلی دی. دیکھ لچکل ما اوس شیبا وڑان دی د خیبر ایجنسی د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره خبر وشوي. نو هغه ویل چې دلته په دې هسپتال کې د نېشنل پروګرام یو دفتر و چې پاغه کې با لیډی هیلت ورکرز ته تربیت ورکول کېد او دې سره په خوا کې د پولیو ضد کمپاین د ویکسینو یو مرکز هم وو او نن د دغه پولیو ضد ویکسینو کمپاین دویمه ورځ وه. همدغه ځینه به خلک راتلل او دغه ټیمونه او دې ځینه به یې ویکسین اخیستل او بیا به بار په دې علاقه کې خورېدل او دغه کمپاین به یې کول. دوی وویل چې داسې ښکاري چې دغه د پولیو د ویکسینو مرکز د دغې چاودنې هدف وو. دوی دا هم زیاته کړه چې دلته نه یوازې د خیبر ایجنسی د پاره د پولیو د غڅاڅکي او ویکسین کې خودل کېده بلکې د غونډې فاټي د پولیو د څاڅکو د یو ساتلو لپاره هم دلته کې یو مرکز یا کول روم جوړ کړی شو چې د غونډې قبایلي علاقې دغه د پولیو څاڅکي به دلته دوی ساتل.
ها درته مو وای چې د دغه پولیو پر ضد چې کمپاین چلیږي نو په دې باندې خبرونه کیږي پښتونخوا کې هم شوې دي. د امنیت لپاره سګامونه پورته کړی شوې دي او د دې پیښې ذمہواری تر اوسه چا منلې؟
بالکل شاین دغه چې کله نه په دې باندې دغه بریدونه پیل شوي او مونږ تر څو پورې لیدلې نو دوی سره خاصدار وي دور سره په سیمه کې ګرځي په ځینې ځایونو کې لیدل شوي دي چې دغه سکیورټي ورکړی شوی ده. تر څو پورې چې دغه پیښې خبره ده نو تر اوسه چا پړه په غاړه نه ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابکویلی طالب وسوالو لپکار د چخپل یو ښکارا مذاکراتي ټیم وټاکی او خبرو اترو ته رامخامخ شي. دوی د مرکزی حکومت نه یو وار بیا په مرکزی کشتیبي ټولګوندی زغونډي رابللو غوښتنه کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
پیښور کې د پرایمري استادانو د تقریب وروسته مشال ریډیو سره خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابو کویل چې د مذهبي او سیاسي ګوندونو د ټول ګوندیزو غونډ وروسته طالب وسلوالو لا پکار دي چې خپل غوښتنې او تحفظات را مخه تکړي. دغه ټول ګوندیزو غونډ وروسته د طالب وسلوالو هغه غوښتنه چې ګنډویله د پاکستان پوسټ د جواب په انتظار کې دي صوبایي وزیر ویل چې دا یو غیر سنجیده خبره ده او دا وخت د خبرو نه دي.
پکار دا چې خلک تشدد پری دي، پکار دا چې
خلق تخپل منځ دا سي با اختیار خلق رامخ کی چغی تر خبرو اختیاری پکار دار چې دغه خلق کوم تحفظات دي چې دا حکومت تنم خبر کی او دا قوم تنم خبر اوس بیا دا خبره کول چې ما سره دې خبرو کی ما سره دې خبرو کی موږ دا غنو چې دا سنجیده خبرې نه دي کار دار چې با اختیار کمیټه رامخ او پکار دار چې کوم شرایط یا سم مسلې دغه چغرا مخ کی
پاسر خار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند او په خیبر پښتونخوا کې د مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا دا ټول ګوندیز غونډه ورستو صوبایي حکومت د مرکز نه هم غوښتنه کړې ده چې په مرکزی کچ د هم دغه رنګ یو ټول ګوندیزه غونډه راوبلي او ټول متعلقه ادارې دې پکې شامل کړي په دې باب لبانې سردار حسین بابک زیاتوي
زمونږ خو ول ای پی سی چې ودا زمونږ د پټارې طرف نه او داغې نه پستا سو کوت مولانا فضل الرحمن صاحب ای پی سی راوخته دام درجه ته خبر ده اوس ضروری خبر ده مرکز سره باندې پکار ده چې غیر او غواړي
نو مولوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند واتر هغه په جنگ کې ډېر قربانۍ ورکړې دي ولې دا جنگ نه یوازې د دوی دي او نه د یو خاص طبقې دي بلکې دا د ټول پاکستان مسله ده او د پاکستان هر طبقه کغه امنیتی سرتیر دي کغه خبر اعلان دي او کدنی عالمان دي ټول د دې ښکار دي او باید ټول یو موټی شو یادونه ول ده چې طالبانو سره د مذاکراتو او د امن پخله د ټول ګوندیز غونډو ورستو طالب وسلوالو رسنو ته ویلو چې دوی د دغه غونډې هرکلی کوي ولې د پوز د جواب په انتظار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
اوریدونکو په روانه خبرونه کې د ځوانانو غږ 19 پروګرام اوریدل مهیروي خو اوس هم زو یو ریپورت ته د پاکستان حکومت د سرکاري سکیم تر لاندې د حج د درخواستونو د جمع کولو اعلان کړی دی د دغه هیواد د مذهبي امور د وزارت تر مخه چې څومره خلک زر کولای شي درخواستونه دې جمع کړي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان په دې ریپورت کې ورو
د سرکاري سکیم تر لاندې د حج درخواستونو وصولي به د نهه ورځ یعنی 15 مارچ نه به شروع کیږي د خیبر پختونخوا د مذهبي امور او د اوقاف محکمې ډایریکټر شکیل احمد سیټي مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې سخت کال به تقریبا د سرکاري سکیم تر لاندې 190,000 پورې خلک به د حج فریضه ادا کوي او سخت کال به د حجانو ټاکنه په کوراندازې په ذریعه نه بلکې هر چا چې وړومبی درخواست جمع کړو نو هغوی ته به موقع ورکول شي نوموړي د سرکاري سکیم تر لاندې د یو نوي برخی په حق له زیاته کړه
بلو کیټګری چکمدنو هغه 421,070 روپے گرین کیټګری کې 361,070 او وایټ کیټګری کې 295,070 دا درې کیټګریز حکومت ورکړي دي چې هر یو سړی خپل لاغا وس مطابق دے کیٹیگریز کے اپلائی کولی شی نو دے اماؤنٹس کے چ فرق دنو دے دے بیا رہائش کے فرق یعنی دا بلو کیٹیگری رہائش بنی دے وی اور دا گرین اور وائٹ بیا غنا لری او دے زلیو نور چینج پکر اگلے رہی چ ہر یو حاجی نہ ومگا دے پیسو کے انکلوڈڈ دی 450 ریال یعنی قربانی دا پرا وقت ہو دے حج پیکج کی قربانی نو اس حج پیکج کی یعنی دے پیسو کی قربانی ہمشتا
شکیل احمد سیٹی پوینا چ ہغ خلق چ تیر کال دا حج نہ پاتی دی اگے ہم درخواست ستونه جمع کولې شي
لاس ایئر خو حج ډیوس کمونه دي او دیزل خو زیات شوی دي خپل هغه سیوا پیسې د فوري تور باندې جمع کیږي دا هغه هغه کنسیډر شي دا روستو چې کله دا درخواستونه بندیږي نه جی نه دغه دا ټایم هم بیا ګوري مثال طور یو سړی جی سحر 12 بجې درخواست ورکو جی یعنی 5 مارچ 12:05 باندې دا درخواست نو هغه ټایم ورته بینک مینیجر ته وی چې ټایم پکې ولیکي پیډی شي چې 3 بجې کم درخواست ملو شي نو هغه نمخ کې کوټه پوری شوی هغه ټایم فیکٹر ضروری دی نه تاریخ سره ټایم هم واچي
نو موري ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې خلک د ملک مختلف بینکونو کې څومره زر کولی شي درخواستونه دي جمع کړي رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
نن به د مازیګر په 9:30 په سروې پروګرام کې سندرغاړي زیب او هانیا د مشال ریډیو ملمنی وي تاسو هم په پروګرام کې برخه واخلئ که داول نه څه پیغام لرې نو په 00202212211 باندې راته پریږدئ
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شي په روانه خبرونه کې د مشال ریډیو 19 پروګرام ځوانانو غږ هم واوري. نن به تاسو سره زمونږ همکار اصرار عالم مومن پر دې خبرې کوي چې ځوان کول څنګه د فیسبوک استعمال کوي او څنګه ترینه ګټه اخلي. په دې به هم تاسو سره خبرې کوي. دا پروګرام اوریدل مهیروي او د دې ترڅنګ تاسو کولای شي د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه د مشال ریډیو په ویبپاڼه باندې واوري. دا دغلته پراته وي او د دې سره سره تاسو تازه خبرونه ریپورټونه او ویډیویي ریپورټونه هم د مشال ریډیو په ویبپاڼه کتلی او لوستلی شي. د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې لنډ خبرونه د انیسا اجمل نورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پوره ګامونه نه دي پورته کړي او د پاکستان د علماو شورا د مشر له څرګندونو څخه داسې ښکاري چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مخلص نه دی. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طاهر الاشرفي له خوا داسې بیانونه د پاکستان د حکومت د نظر عکاسي نه کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د امریکا لخوا د اعتراضاتو باوجود به له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه پر مخ بوځي. د ګل پرست په لاور کې د خبرو پر مهال ولسمشر زرداری ویل چې دا پروژه به د 11 مارچ نه پیل شي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جمرود په سیول هسپتال کې د پولیو ضد کمپاین په مرکز کې به مې چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یوه ښځینه کارکوونکې ژوبل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر ملک سلطان ترین بیګا له کوچلاغ سیمې څخه تختول شوی دی. تر اوسه د نوموړي د تختولو مسؤلیت کمې ډلې نه دی قبول کړی. د شمالي عراق له خوا راغلي رپورټونه وایي په موصول ښار کې د ګل پرست یو موټر بمی برید په نتیجه کې 15 پولیس والا وژل شوي دي. په دغه پیښه کې د یو شمېر امنیتي ځواکونو په ګډون اته عام وګړي هم جبل شوي دي. او په امریکا کې د یو جماعت امام حافظ خان پاکستانی طالبانو ته د سرګونو ډالرو د استولو او لاغي سره د ملاتړ کولو په تور مجرم ثابت شوی دی.
اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم خبرې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د 13 کال وراسي رواني ترهګري که یو خوا زیات ځاني او مالی زیان اړولې دي، نو بل خوا د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه پیدا کړي دي. او په دغه سوالونو کې یو اهم سوال دا دی چې ترهګري به چرته ختم هم شي او کنه د خونړې او ناروا لوبه به د انسانانو د ختمېدو پورې دوام لري. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو وړومبې به د ترهګري په پیښو کې اکثره تاڼې او د امنیتي ځواکونو چیک پوسټ یا د ځواکونو قافلې په نښه کې دي، ولې وروسته بیا ترهګرو په عامو ولسی ځایونو بازارونو او جماعتونو هم حمله شروع کړي. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان د حکومت دا دریځ چې د ترهګرو زور اوبه شوی دی او توان یې ختم شوی دی، ځکه نو دوی اوس په عامو ولسی ځایونو حمله کوي. ادارې وایي چې باید د ځمکنیو حقیقتونو په رڼا کې نه صرف پاکستان، افغانستان او نورو ملکونو کې د ولسی مفادو اجتماعي منصوبې زر تر زره سرته ورسولی شي او په ګرانۍ او بېروزګارۍ او ناانصافۍ د کابو موندلو لپاره اقدامات وکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې تر کومه چې د دایمي امن د راتلو او په پوره ډول د ترهګرۍ او کریت خوخه د خاتمه خبره ده، نو د دې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکای شریکه مبارزه په کار ده. کدی درې وړو هیوادونو کې یو هیواد هم د ترهګری او اسکریت خوخه په ضد مبارزه کې پوره برخه وانخلي، نو داسې صورت کې کله هم د ترهګری خلاف جاری جنگ ګټل کېدې نشي. کله ولس او د حکومت ترمنځ مرسته او ملګرتیا نور مضبوطه او کلکه شي، نو د ترهګری په شان په سختو چیلنجونو قابو موندل ناممکنه خبره نه ده. اکسپرس پرسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت په 15 کاله دور کې د ملک مجموعي معاشي صورتحال د تسلی وړ نه دی. ادارې مخکې لیکي چې د توانایي بحران صنعتي هلې ځلې ودرولې دي، د قرضونو بوج حکومتي بجټ د خسارې سره مخ کړی دی، ډالر په قیمت کې مسلسل اضافي معاشي مشکلاتو کې اضافه کړې ده، نو داسې ښکاري چې راتلونکي مالي کال ولس له د زیر په ځای نور معاشي مشکلات او مسلې به راوړي. دغه رنګ په سرکاري کچ ته درغلو نتیجه دار وته چې د ملک یو شوبه هم د ترکیه طرف ته نه روانه. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت خپل 15 کال د ور کې معاشي صورتحال سنبالولو لپاره ګامونه هم اوچت کړي دي. هند سره د تجارت د ودې لپاره معاهده وکړي، خو د بمي چاودنو او امن او امان بدتره صورتحال له وجې په یو شعبه کې هم ترقی ونه کړې شوه. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان کې قدرتي وسایل ډیر دي، که حکومت د ډیمونو جوړولو، امن او امان صورتحال ښه جوړولو سره سره کاروبار د ترقۍ طرف ته توجه ورکړي، نو د پاکستان معاشي حالت نن هم ښه طرف ته تللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. په ډیلی ټلیګراف کې د اتوار په ماخام په کراچۍ کې د بمی چاودنې په اړه یو مقاله لیکل شوې. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا باید خپلو پخوانیو جګړو نه سمه زده کړه کړی وي او د هغې سره سم د خپلې پالیسۍ جوړې کړې وي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزاده نورو.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکي د تیر اتوار په ماښام د کراچۍ په عباس ټاون کې په موټر بمی چاودنه کې د یو سل څلوېښتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله او خواوشا ودانیو ته پکې هم نقصان ورسېدلو. ورځپاڼه د پیښې په ځای کې ولاړې د یوې اوسېدونکې فاطمه په حواله لیکي چې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل یوازینی ګناه ورته دا ښکاري چې د یوې بلې فرقې سره تعلق لري. د ورځپاڼې په خبره تیر کال په پاکستان کې د شیاګانو لپاره تر ټولو بدترین کال و چې په فرقورانه تشدد کې د 1400 زیات کسانو وژل شول. شیاګان د پاکستان د آبادۍ 10% برخه جوړوي. په روان کال کې تر اوسه د 200 زیات شیاګان وژل شوي دي او په حکومت او امنیتي ځواکونو تورونه دي چې دوی ته سم تحفظ نه ورکوي. ورځپاڼه په هیواد کې په راتلونکو هفتو کې د نور تشدد اندېښنه څرګندوي. ډیلی ټلیګراف په ډان ورځپاڼه کې د یوې مقالې په حواله سره لیکي دغه برید یوه یادګیرنه ورکوي چې پاکستان کې د تشدد مسله نه ده کمه شوې او پکې یوې پوښتنې ته اشاره کوي چې په کراچۍ او نورو سیمو کې د تشدد لپاره ذمهوارو ډلو خلاف تر اوسه څه شوي دي او که څنګه. ډیلی ټلیګراف د ډان ورځپاڼې جواب په ګوته کوي چې په دې لړکې ډېر لږ څه شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله په عراق او افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله سره لیکي چې دغه شخړې به د راتلونکو لسیزو لپاره نه یوازې د امریکا یو تصور جوړ کړي، بلکې په امریکا کې د نوي کول د نظرونو بنیاد به هم جوړ کړي چې په نړیواله کچه به د ضرورت سره سم فیصلې کوي. مجله لیکي دا په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي که چېرې د دې شخړو نه څه سم زده کړل شي. خو امریکا چې له هېواده وتل او شاته نه کتل غواړي، دا د پام وړ خبره ده چې تر اوسه د هېواد ناکامیانو په اړه منظم او اهم تجزیه نشته. مجله د پخوانی ناکامیانو په اړه خبرداری ورکولو سره لیکي د بارک اوباما د خارجه پالیسی ډله د ویتنام د جګړې نه متاثر ښکارېدله. ورځپاڼه د یو سیمه ییز سفیر خبره کوي چې د خارجه چارو نوی وزیر جان کیری سره په خبرو کې هر کله نوموړي د افغانستان د جګړې ذکر ضرور کړی دی. مجله لیکي په لیبیا او شام کې د ښکېلېدلو په هکله د اوباما زړه نازړه کېدل د نړۍ نظر ښکاره کوي. دغه راز د نورو وسیلو استعمال هم د نړۍ او د اوباما د نظریې یووالی ښکاره کوي چې د ډرون بریدونو، ځانګړي ځواکونو او انټرنیټي بریدونو سره د ویتنام د جګړې په شان حالاتو نه ډډه کېدی شي. خو د مجلې په خبره د ویتنام جګړې تجربه په پام کې ساتلو سره امریکا له عراق او افغانستان نه د ټاکل شوي وخت نه مخکې وتلی شي، په اخلاقي پلوه شکمنه واسطه یعنی ډرون بریدونه به استعمالوي او په هغه ځایونو کې د مداخلت کولو په اړه زړه نازړه کېدی شي چې د امریکا قومي مفاد ورسره تړلی وي، لکه ایران، شام او یا مالی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای د پاکستان د سیاسي او ټولنیز حالت په اړه په هغه نظر پوښتنه لیکلې چې د جرمنی یوې سیرنیزې ادارې ترسره کړې ده. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې پاکستان په سیاسي او ټولنیز توګه ډېر ویشل شوی دی. په نظر پوښتنه کې له خلکو د سیاسي، مذهبي او ټولنیزو چارو په اړه له دوی سره پوښتنې شوي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه لیکنې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس د دې نظر پوښتنې په اړه د خپلې لیکنې په سر کې لیکلي دي دا فرق نه کوي چې د پاکستان راتلونکي انتخابات به کم ګوند وګټي، خو راتلونکي حکومت به له یو سخت اپوزیشن سره مخامخ وي. ریپورت لیکي په نظر پوښتنه کې د برخه اخیستونکو 90% کسانو ویلي چې دوی به پاکستان پیپلز ګوند ته ووټ ورکړي. نږدې 15% خلکو بیا ویلي چې دوی به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ته خپل رای ورکړي. او 40% کسانو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړ کړی دی، چې مشرۍ په خوانی کرکټر عمران خان کوي چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده. نظر پښتنې شوډلی چې د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې به یو ګوند هم د رایو غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړي. د جرمني خبري ایجنټس د یادی سیړنیز ادارې د مشر بریټا پیټرسن لخلی لیکلي چې پاکستان په سمدستي توګه یو داسې قوي حکومت ته اړتیا لري چې د ترهګرۍ، انرژي او اقتصادي ستونزې هوار کړي. د نظر پښتنې نتیجې ښیي چې په پاکستان کې درغلي یو له تر ټولو مهمه ستونزه ده. د نظر پښتنې د برخوالو 40% کسان ویلي چې عمران خان به د دې ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. په سل کې 55 کسانو پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو زیات درغل بللی دی. نظر پښتنې چې د پاکستان تر ټولو لوی ستونزې په ډاګه کړې دي، په هغوی کې بیروزګاری، د انرژي کمی، ګرانی یا انفلیشن او بهرني پورونه مهم اقتصادي ستونزې بلل شوي دي. د ریپورت لمخې بې صلاحیته مشران، کمزورې حکومتداري د اقتصادي ودې په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. بل پلو دی نظر پښتنې په ډاګه کړی دا چې په پاکستان کې اوسیدونکو خلک په دې اړه اتفاق نه لري چې له وسلوالو طالبانو سره باید څه وسی. 40% کسان ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره باید نیغ په نیغه خبرې وسی، او 40% کسانو بیا د دې په حق کې رائے ورکړی دا چې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په کار دي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس ادارې او ریپورټرز وداوت بارډرز سازمان په خپلو ریپورټونو کې په پاکستان کې د خبريالانو په وجنه اندېښنه څرګنده کړي، او په دې ورستیو کې په پاکستان کې د دوو خبريالانو وجنه هم غندلې ده. د دغه ریپورت غټ کې زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د خبريالانو د ساتنې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو راپور کې لیکي، پاکستانی چارواکو له د بلوچستان د وجل شوی خبريال محمود جان افریدی د وجلې پلټنې کول پکار دي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ادارې ته د اردو ژبې ورځپاڼې انتخاب یو مشر ایډیټر انور ساجدی ویلي چې محمود جان افریدی شل کاله د غر ورځپاڼې سره کار کړی دی، او د کلا د پریس کلب مشر هم پاتې شوی دی. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي، دا واضح نه ده چې محمود جان افریدی به د مرګ نه وړاندې سم متناسیا رپورټونه کړي وي، خو انور ساجدی وایي هغه به اکثره په سیاست او د جرمونو په موضوعګانو کار کوو، او په بلوچستان کې به یې د نورو خبريالانو په څیر د فشار تر لاندې کار کوو. په بلوچستان کې خبريالان ډېر په خطرناک ماحول کې کار کوي، او د مختلفو ډلو نظریې هم په پام کې ساتي، چې پکې د طالبانو پلوه ډلې، امنیتي ځواکونه، استخباراتي ادارې، بلوچ بلتون غوښتونکي او د بلوچ بلتون غوښتونکو مخالفه حکومت پلوه وسلوالي ډلې شامل دي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ادارې د ایشیا لپاره د پروګرام مشر بوب ډیټس وایي په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د تشدد کچا اوس هم د اندېښنې وړ ده. د پاکستان چارواکو له پکار دي چې د داسې قسم پیښو مخنیوي وکړي، او د محمود جان افریدی د وجنې تر شا چې څه مقصد و دا غي معلومات وکړل شي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي، په 2012 کال کې په پاکستان کې وو خبريالان وجل شوی دي. بلخوا ریپورټرز وداؤٹ بارډرز یا د بی پولی خبريالانو سازمان هم په خپل یو ریپورت کې د خبريال محمود جان افریدی د وجنې غندنه کړې ده، او لیکي چې په دری ورځو کې په پاکستان کې دوه خبريالان وجل شو. د محمود جان افریدی د وجنې نه دوه ورځې پس د جیو ټی وی خبريال ملک ممتاز خان هم په میدانشاه کې وجل شو. ریپورټرز وداؤٹ بارډرز لیکي، د پاکستان حکومت له پکار ده چې خبريالانو ته د غواخونو احساس وکړي، د موثره تحفظ سره سره دوی ته نور سہولیات هم ورکړل شي، د دې وجنو ذمہوارو پاړه دې سمې پلټنې وکړل شي، او سزا دې ورته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس هم راځو د ځوانانو غږ خبرونې ته. په دې خبرونه کې مو د افغانستان له ننګرهار دوه ځوانان ویس بارکزی او نجیب محمد زئی سره پر دې خبرې کړي چې هغوی د فیسبوک پاڼو هدف څه دی، او پښتانه ځوانان له فیسبوک څرنګه ګټه اخیستلی شي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار اسرار عالم مومن جوړ کړی. نو راځئ چې په فیسبوک ته دغه ځوانانو سره خبرې واورو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واتم،
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غ پروګرام کې بواوري ل افغانستان سره تعلق لرونکي ویس بارکزه او نجیب محمد زی پر فیسبوک ولی دومره زیات مینوال لري د دوی مقصد څه دی؟ د بنو پوز ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله لا هم بیداره کړي او د زده کوونکو له کلاسونو څخه بایکاټ روان دی. د پیغلو ځوانانو سیاست ته درتک پاړه پوهاوی او په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. لمشال لري سره اوسئ. د افغانستان له کندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی او د هغه ملګری نجیب محمد زی د ویس بارکزی او د افغانستان په نامه د فیسبوک دوه پاڼې چلوي. د دوی د دې پاڼو جوړولو هدف څه دی او د غرنګ پښتانه ځوانان له فیسبوک څنګه ګټه پورته کولی شي؟ په دې اړه مو د ویس بارکزی او نجیب محمد زی سره خبرې کړې او دا رپورت مو جوړ کړ چې ملیحه امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان له کندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی پر فیسبوک باندې یو لکش پک ډیر سره نه سوا او یو شپېته مینوال لري. پر یو خوا او شه و زره 1500 دیش کسان دغه په پانه بوخت وی. بل خو ویس بارکزی او نجیب محمد زی د افغانستان په نامه د فیسبوک باندې کې تر 9000 زیات مینوال لري. بارکزی په اقتصادیاتو کې زده کړه کوي. ل خپل هیواد افغانستان سره د مینې جذبې او د یو ښه سباون لرلو مخې دې ته اړکو چې د افغانستان او ویس بارکزی په نامه پر فیسبوک خپلې پاڼې جوړې کړي. په افغانستان پاڼه کې له بارکزی سره د هغه بل ملګري نجیب محمد زی هم زیارستلې او په ګډه دا پاڼه چلوي. ویس پر فیسبوک دا پاڼه په 2009 هم کې جوړې کړي. نوموړي د دې پاڼو د جوړولو هدف څه داسې بیانوي؟
بله، زما هدف دا نه چې زه خپل خلکو ته خدمت وکړم او دا فیسبوک ولري او دوی ته دغه ټول مسایل چې نن ورځ روان دي په افغانستان کې دغه برخو کې دوی سره شریک کړم، د دوی نظر واورم، خپل نظر دوی سره شریک کړم، دغه خبرونه چې د افغانستان هر ګوټ څخه چې راځي دوی سره شیر کړم.
نجیب محمد زی وایي د فیسبوک پاڼو له لارې هغه له خپلو هیوادوالو او مینوالو سره په رابطه کې دي. له هغوی سره نه یوازې خپل نظر شریکوي بلکې پر فیسبوک پاڼه د خپل هیواد او ورځنۍ پیښې په عکسونو او انځورونو کې د لر او بر پښتنو سره شریکوي. پښتانه ځوانان له فیسبوک څنګه ګټه پورته کولی شي؟ په دې اړه نجیب وایي
پښتانه هغوی ته فیسبوک فلحال یوازینۍ لاره ده یا مهمه لاره ده چې د دې طریقې نه کولی شي چې خپل نور پښتانه ورونه سره چې سپلر کې دي یا بر کې دي یا په خارج کې دي هغوی سره خپل نظریات شریک کړي یا کوم مشکلات چې په افغانستان کې یا د پښتنو سره فلحال په اوسني زمان کې راغلي دغه مشکلات سره بحث وکړي یا دغې د حل کولو لپاره د فیسبوک نه استفاده وکړي او کولی شي چې په ساعتونو سره وغږیږي او هغه مشکلات چې دوی توجه ورته نه وي او بل دوست سره موضوع منځ ته کړي چې دوی پرې سره وغږیږي.
ویس بارکزی وایي فیسبوک په منځني ختیځ کې عرب پاسون راپورته کړ او هغه هم مثبت بدلون غواړي، خو دا اراده نه لري چې ګینی د مصر، تونس، لیبیا او نورو هیوادونو په څیر مظاهره راپورته کړل شي.
بله، فیسبوک څنګه چې مو واورېدل په مصر کې ډېر بدلون راوستل، نو موږ هم کولای شو دغه کار وکړو، خو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې دا شوي چې مثال دوی ته د مظاهرو لپاره هڅه وکړو، ځکه چې شپنه آماده دي او هر وخت دوی کولای شي د دې نه حالت استفاده وکړي. نو زما په نظر په دغه شرایط کې داسې کارونه کول
نجیب محمد زی او داغه ملګری چې په فیسبوک تقریبا یو نیم لک مینوال لري وایي په داسې حال کې چې پښتانه خپل میډیا نه لري، پښتانه ځوانان زیاتره خپل مسلې پر فیسبوک سیډي.
زیاتره کوم خبره چې سیړلې دغه د لار او د بر په پښتنو مشکلات چې فلحال اوسني شرایط کې روان دي، دغه مسایل باندې ډېر زیات دوی توجه کوي او همیش مونږه د کوم مطلب چې د لار او د بر پښتنو په اړه نشر کړی ده دوی زیات خپل نظریات شیر کړي.
ویس بارکزی وایي که څه هم فیسبوک او نوره ټولنیزه میډیا د الکترونیک او پرنټ میډیا په پرتله خبر زر ورکوي، خو د نوموړي په خبره فیسبوک کوم ایډیټر نه لري، نو هم دغه وجه ده چې خبرې ډېر باوري او معیاري نه وي.
بله، دا مشکل ستاسو فیسبوک کې، لیکن مثلا ځینې وادونه کې انڈیا وی یو ایس اے او نور سو ایوادو نے دی دس فیس بک خپل ایک کوارٹر لری سر کسو مشکل والا ریا کوم غلط انفارمیشن بچا پو بارہ کے پوسٹ یا ایسے چوا سی دی ال شکایت کی دا فیس بک اگر لری کی او خپل فیس بک کے مثال دا سی اپشن لری سی رپورٹ کی او دا ایسے شان کو بارہ کی مثال کہ ہیٹ سپیچ وی دی رپورٹ ور کی فیس بک ڈیلیٹ ہے او کہ مثال کوم ډیر غلط ډیر خراب اکسو اچي سو ویډیو چې مثال وایلنس وی هغه یو چې رپورٹ ور کی فیس بک ډیلیټ ای او د دې مخنیوي ډیر مشکل دی مثال هر شی مخنیوي ور کی سو کول شي چې غلط خبر ان پوسټ کی او د دې مخنیوي مشکل دی دا یو منفی برخه ده.
نجیب محمد زئی په اخیره کې پښتنو فیس بک کاروونکو ته صدا قسمه پیغام ورکوي.
ما پیغام دغه ده چې کسو کو غواړي چې تاسو مثلا موږ منځ کې نفاق رامنځته کی یا غواړي چې کوم غلط یا پروپاګاندا نشر کی نو هغه مخنیوي لپاره باید کم خلک چې خبر نه وي او فکر کوي چې دا کم شای یا کم پروپاګاندا چې نشر شوی دا مخنیوي وکي او حقیقي کم خبره چې دا باید اوس لکه نور دوستان سره شریک.
له افغانستان سره تعلق لرونکو فیس بارکزی او نجیب محمد زئی خبرې مو واوریدلې. فیس بارکزی پر فیسبوک پاړه یو لک شپږ ډیر زره نه سوا او یو شپېته مینوال لري. پر یو وخت خواوشه و زره پنځه سوه دیرش کسان دغه پر پاڼه بوخت وي. دوی غواړي په ټوله نړۍ کې پښتانه له یو بل سره په رابطه کې کړي چې دارنګ د خپلو مسلو حل په خپل ولټوي.
د خبر پختونخوا په بونو کې د بونو متحده طلبا د سوري لاندې د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو د بونو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر صفت الله د تختونې پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره پر وخت د پختونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سیکرټری ندیم خان ویل
ملګری توس بزن کرا کی ساوی چې صفت الله صاحب ګناه سوا صفت الله صاحب ویل یو لړه شو صفت الله صاحب ګناه دا غوا چا د میشتوس د مستقبل رڼو وا ا میشتوس تاسو ورشای دا کی سه زنه خالت نه ور خوشیږي.
دا زده کوونکي تور لګوي چې امنیتي ادارو د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د دوی استاد تختولې او شاوخوا د څوارلسو ورځو تیرېدو باوجود لا درک دی. په بونو کالج کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وسیم باغی وای امنیتي ادارې تور لګوي چې د پروفیسر صفت الله یو خپلوان د حکومت مخالفینو ډلو سره تړاو لري.
حکومت مخالف گروپونه دی په هغه سره تعلق ته
وسیم باغی وای پروفیسر صفت الله د بایولوجی پروفیسر وو. نو د نوموړي په خبره که یو خوا د بایولوجی زده کوونکو زده کړې ودرېدلې دي نو بل خوا د پروفیسر خوشې کولو لپاره د احتجاجي تحریک له وجې د بنو کالج ټولو زده کوونکو له کلاسونو څخه بایکاټ کړی.
تقریبا دوه جمعې پوره شوې او تر اوسه لکه هغه بس یو شوی نه دی او هغه بعد مې پروفیسر وو اسیسټنټ پروفیسر دا بعد مې د هغې والا هم خورا ډېرې ورځې زیاته مسلسله شوې ده ځکه چې د هغې ورځې نه د دوه جمعه وشوه چې موږ د کلاسونو بایکاټ کړی دی او زمونږ اگزامونه په سره روان دي نو اگزامونه به زمونږ
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د زده کوونکو سازمان یو غړی رسول جان وای که د دوی په استاد پروفیسر صفت الله څه قسمه تورونه وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل شي.
کچیر دا سړی مجرم وي نو د پاکستان عدالتي نشته د پاکستان قانون شته. یو سړی بغیر به پرچې کټ کول نه ته به څلورویشت ګنټه نه جوتای نه شک شنه ولای میږ د دغه سټیج نه و دا میډیا ته دا بیایي چې د دا سړی چې د کیم به ګناه وړی شوی دی دا د زر تر زره عدالت ته پیش کړل شي.
د بونو پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله د تختولو پلا لا هم چا پر غاړه نه ده اخیستې او مشالې دوی هڅه وکړه چې امنیتي ادارو سره پر دوی د زده کوونکو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباتو ته څو میاشتې وخت پاتې دی، څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوات په منګوره کې د یوې غیر حکومتي ټولنې تر سوري لاندې د پیغلو او ځوانانو سیاست ته د راتګ په اړه یو ورځنۍ غونډه شوې ده. په لوی شمېر ځوانانو او پیغلو په دې غونډه کې ګډون وکړو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی او د غونډې له برخوالو سره یې خبرې کړې دي.
سوات منګوره کې په یو مقامی هوټل کې د غیر دولتي ادارې ایواکینګ د سوري لاندې د زلمو او پیغلو سیاست تراتګ او خپل کردار ترسره کول او د رسنو کردار په اړه یو درنه دستوره وشوه چې پکې یو شمېر زلمو او پیغلو ګټون وکړو. د غونډې ته بیلو پوهانو د زلمو او پیغلو په ذمهواري او د رسنو په کردار ویناګانې وکړې او دا خبره څرګنده کړه چې پیغلې او ځوانان د ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي. د غونډې مقصد په اړه د غیر دولتي ادارې مشر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په زلمو کې پوهه راشي د سیاست متعلق او دا غو خپل حقوق پیژنې، دا غو د حقوق حصول چي دي هغه به الو ممکنه کیږي او دا ملک والو ترقۍ کوي چې هغه کله د خپل حقوقونه با خبره شي. دا غو کم سیاسي کردار چي دي هغه پاغي باندې ځان پوهه کوي، داسې لکه په دې تیر ځل الیکشن کې لکه د زنانو ووټنګ چي دي هغه لکه منشه کم زمون د نیوی نه چي زیاته آبادی ده، یعنی زنانه بیا د 65% 65% چي دي هغه زمونږ زلمی دي او هغه یا هغه ووټ نه استعمالوي یا خپل ذمہواری هغه نه پوره کوي، نو دا زمونږ لپاره ډیره د بدقسمتۍ خبره ده.
د غونډه کې د سوات زلمو ټولنې جنرال سیکرتر کریم الله اویل چې د زلمو او فیغلو ستونزې هوارول او پوهه راوستلو کې رسنۍ لوی کردار ادا کولای شي او دوی د خبریالانو نه تمه هم لري.
مینه راته دا خاص وکم چې دوی زمونږ لپاره داسې پروګرامونه منعقد کړي، مطلب دا چې په هغه کې مونږ راشو او خپل مسایل وایو چې دنیا ته پته ولګي، پاکستان خلکو ته پته ولګي چې د ځوانانو څه مسایل دي، دوی اخیر غواړي څنګه. نو میډیا چې دا زمونږ آواز دی، د دې په ځای زمونږ یو طاقت دی، زمونږ یو سترنت دی چې د میډیا په ذریعه مونږ لاشو او خپل خبرې وکړو او زمونږ په خبرو باندې مطلب باقاعده مطلب کې عمل وکړو، وکړي چې حکومت ته پته ولګي، خلکو ته پته ولګي.
د فیغلو له اړخه نمائندګي کوونکی د سیدو شریف نیلم ابرار وویل چې دا وخت دې سیمه کې د ټولو نظر صرف پر رسنو دی او دوی د خبریالانو نه ډېرې تمې لري.
میډیا خو ډېر غټ کردار ادا کولای شي. د میډیا خو جزو څومره صفت کم دی، په خپل زو هم چې زو میډیا تر وته او جرنالیست جوړ شوی یا لایر جوړ شوی، داسې یو پېشه اختیار کوم چې هغه نه خلکو ته فائدہ وي. زما یو څو داسې کارونه دي، یو شناختی کارت ولې ضروري دی، بل نکاح نامه چې جنۍ کله نکاح کوي د دوی دې ته دا نکاح نامه ولې نه خوله کیږي، بس پلار لار شي ساين والا کی خبر والا خلاصه کی. زنن سبا په دی باندې اویرنس را علم چې جنۍ ته بالکل لاغې نکاح نامه خول پکار دي او هغه ته پاغه کی چې کم 18 نمبر کالم دی هغه دا حق غیل اور کوي چې کسبا له دی خان اور د دی اوسه جګړه دارا شنو دا هغه نه باقاعده طلاق هم غسته شي.
د خبریالانو نمائندګي د سوات پریس کلب له اړه مشر خبریال ناصر علم کوله، دوی د زلمو دغه غختنو په اړه وویل،
د دې زلمو چې کم توقعات دي که زمونږ سره د دې رابطې وي ان شاء الله چې د دې کم توقعات دي د دې چې کم زمونږ نه تمې دي هغه به بالکل مونږ ژوندۍ ساتو، خو شرط دا ده چې چونکې د یو صحافي په حیثیت تاسو ته هم پته ده چې مونږ ډېر زیات مصروف یو، داغه خبر مقصد مدار چې زمونږ سره یا بزنګ یری یا بزنګ نور پروګرامونه د کسان سره مونږ د خپل ځان رابطونه ساتو، نو دا د دې لپاره د مېوسې خبر نه ده، دله په کار دي چې زمونږ سره خپل رابطې بحال ساتي، نو ان شاء الله د دې توقعات به د میډیا نه پوره کیږي.
د پروګرام په اخر کې دا خبره وکړه شو چې زلمی او فیغلې د سیمې په ترقۍ کې لوی کردار ادا کول شي، خو چې زلمو ته د کردار ادا کولو موقع هم ورکړي شي.
همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 1 1 4 2 1. همدې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی ډیره هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شي.
نن به د مازیګر په 3:30 بجې په سروې پروګرام کې سندرغاړې زیب او هانیا د مشال ریډیو میلمنه وي. تاسو هم په پروګرام کې برخه واخلئ. که دا ول نه څه پیغام لرئ نو په 00420221212 باندې راته پریږدئ.